په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې د زابل والي ویلي دی ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدودېږي. د زابل په څنګ لوري ولایت هلمند کې چې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی، آیا په دغو جګړو کې پاکستاني جنرالان برخه لري؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. ځینې نورو مسایلو باندې هم راپورونه راټول شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتنامه زندان څخه د 2 افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د روسي دولتي رسنۍ وایي د روسي پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړي او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. خو مخکې له دې چې د دې او ځینې نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا نړیواله پراختیا اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې 2 میاشتو به د کجکي د بند دویم توربین هم فعال شي. د افغانستان میاشتې عالي ټولنه وایي چې 40 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. او د غور سیمه چارواکي وایي د دغه ولې د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر چې یو اونۍ وړاندې سخت پی شوی و نن یې سا ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا نړیواله پراختیا اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې 2 میاشتو به د کجکي د بند دویم توربین هم فعال شي. د USAID د بنسټیزو چارو مسؤل جرمی کریو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له امنیتي ننګونو سره سره د دغه پروژې عملي کېدو ته خوشبین دی. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه پروژه 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت لري چې په 2014 میلادي کال کې د رغولو تړون لاسلیک شوی. د افغانستان بریښنا شرکت هم وایي چې د کجکي بند دریم توربین په فعالیدو سره به په کندهار او هلمند کې زرګونه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. د افغانستان میاشتې عالي ټولنه وایي چې 40 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سکرتر جنرال محمد نعیم دیندار نن خبریالانو ته وویل په دې پروګرام کې هغه ماشومان شامل دي چې سوځېدلي او یا یې هم هډوکي مات شوي وي. ښاغلي دیندار زیاته کړه دغه ماشومان له 26 ولایتونو څخه دي چې سبا به د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي.
ټاکل شوی چې په یو ګروپ کې 40 ماشومان چې د شپږو ولایتونو اوسیدونکي دي په خیر جرمني ته واستول شي. د لیږدونکو ماشومان عمرونه له 11 کلنۍ څخه ښکته دي.
د افغانستان میاشتې د عالي ټولنې د معلوماتو له مخې جرمني ډاکټران په یو کال کې 2 ځله افغانستان ته راځي او له معایناتو وروسته هغه ماشومانو ته د درملنې چانس ورکوي چې په افغانستان کې د تداوي امکان نه وي. ښاغلي دندار زیاته کړه جرمني تر اوسه 5000 افغان ماشومان تداوي کړي دي. د سرپل سیمه چارواکي وایي د غولې د نفتو د استخراج چارې درولې دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت نن په یو خبري غونډه کې ویل دغه چاري ځکه ځندولې دي چې استخراجي کمپنیو خپل کړي ژمنې نه دي پوره کړي. ښاغلی وحدت وایي په کړي ژمنو کې په کارځای کې د زرو بیکارو کسانو په دندو ګمارل شامل دي چې دا کار نه دی شوی. او د غور سیمه چارواکي وایي دغه ولې د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر چې و اونۍ وړاندې سخت پی شوی و نن یې سا ورکړه. د غوردوالی ویان عبدالحی خدیبی نن ازادي رادیو ته ویل محمد زمان عزمی د هرات په یورختون کې ساور کړی ده. هغه زیاته کړه عزمی او نیوډان د غور په پسابن ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په یو جګړه کې ټپي شوی وو. د غور پسابن ولسوالۍ له تیرې ویونی راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د سختو جګړو شاهد ده. د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتنامو زندان څخه د 2 افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوی دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګوانتنامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحده عربي اماراتو ته په استول شوی بندیانو کې 12 تنه یمنی اتباع او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګوانتنامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 16 تنو ته راټیټ شو. د ګوانتنامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی لی وولوسکی وایي چې د ګوانتنامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي. په همدې حال کې د امریکا لپاره د عفو د نړیوال سازمان استازی نورین شاه د ګوانتنامو زندان پر بندولو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړې او د لومړي ځل لپاره یې هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. د روسیې دفاع وزارت ویلي په نننیو حملو کې 22 M3 او 34 ډوله جنگي جټ الوتکې کارول سوي چې د ایران د همدان شار له یوه پوځي هوایي ډګره والوتې. دغه وزارت ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د سوریې په شمالي برخو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه، د وسلو ذخیرې او روزنیز کمپونه په بریالیتوب سره وشتل سوي دي. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې 3 تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلي دي. پولیسو ویلي دغه کسان نن په کرمانشاه ښار کې د پولیسو په ډزو وژل سو. دوی وایي له دغو کسانو څخه یو انتحاري واسکټ او یو ماشیندار موندل سوی دی. د دې کسانو هویت نه دی ښودل سوی. بیا هم د ایران په اړه یو بل خبر، ایرانی رسنۍ وایي چې چارواکو یو ایرانی ولس له برتانوي د جاسوسۍ په تور نیولی دی. دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړی چې دغه کس د ایران اړوند اقتصادي مسایلو کې فعال و. د دغه کس په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل سوي او نه هم د بریتانیا حکومت د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي. ایرانی چارواکو تېر کال لږ تر لږه 6 تنه چې دوه تابعیته وه د جاسوسۍ یا نورو امنیتي شخړو په تړاو نیولی وه. د روسیې دفاع وزیر وایي مسکو او واشنگتن هغې موافقې ته نور هم نږدې سوي چې د سوریې په کلبند سوي ښار حلب کې بشري بحران به حل کړي. سرګی شویګو پرون له روسیې 24 تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل دوی هغې موافقې ته ګام په ګام د نږدې کېدو په حال کې دي چې په حلب کې د سولې د ټینګښت امکان به رامنځته کړي او د دې ښار ځورېدلي خلک به وکولای سي چې خپلو کورونو ته ستانه سي. شویګو زیاته کړه چې د روسیې او امریکا استازي د خبرو په یوه جدي پړاو کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم پرون په حلب کې د ټول اړخونو په ګډون د ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف د روسیې په ایکاترینبرګ ښار کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شتاین مایر سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل
говорили мы о ситуации в Алеппо, как я уже сказал, у нас есть
د وای موږ د حلب د حالاتو په اړه خبرې وکړې. هیله من یو چې موږ به د روسیې متحده ایالاتو او نه یوازې د نورو لویدیځو هیوادونو بلکې د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو په ګډون په حلب کې د ملي وګړو وضعیت ښه کړو او د هغو وسلوالو مخه به ونیسو چې د حلب ښار ځینې برخې په لاس کې دي. په حلب کې چې د سوریې دوهم لوی ښار او تجارتي پلازمینه بلل کېږي روانه جګړه د هغې و د روانې شپږکلنې کورنۍ جګړې د اصلي محور بڼه غوره کړې ده. امریکایي چارواکو هم ویلي چې د حلب په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو ور پرانیستی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوو تر سفر د مخه نن سربیا ته ولاړ سي. دوی به د سربیا له ولسمشر او صدر اعظم سره او د اگست پر 13 نیټه به د کوسوو له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به پر کومو مسایلو خبرې کوي، خو تمه کېږي چې جو بایدن به د دواړو هیوادونو پر مشرانو ټینګار وکړي چې د سربیا او کوسوو د اړیکو د سمولو په هدف د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب تړون عملي کړي. دغه تړون په 2015 کال کې سوی و. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د زابل والي وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنۍ دي، انتر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود دي.
خاکی افغان دغه ولسوالۍ کې د دیارلس کاله د مخالفینو په لاس ده او په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا مشکلات سته. یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
آیا د زابل د څنګلوري هلمند جګړه هغه څه چې افغان چارواکي ادعا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان رهبري کوي؟
زموږ په سیمه کې چې کله جنګ ودنلې پولیسوالۍ کې طالبان ډله جنګ کوي، ځینې داسې کسان ورسره وایي چې چیرې نه پیژنده کېدلې، چیرې جلا چیرې زموږ د پښتنو څخه زموږ د سیمې د خلکو څخه.
په هلمند کې د روانو جګړو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندوز د دشت ارچې ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي په سیمه کې اوږدو جګړو د دوی ژوند ډېر تریخ کړی دی.
غربت ستا دربدری ستا ماجرتوب ستا خلق ټول ماجر سول ټول مړ سول.
د افغانستان د خپلواکۍ دی نوې یوم کلیزې د لمانځلو جشن له مخکې په ډیرو ولایتونو کې پیل شوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم تیره شپه تر ناوخته خلک له ډولونو سره ښار ته راوتلي وو.
د پکتیا ولسونه د تیرو کالو ته پرتله اوس ښه شوي دي او خپل د ملي ورځ په نس شاندار مراسم لمانځي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو دوه ونیس پروګرامونه هم درته خبرو. د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې نا امنې دي. ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدودېږي. بسم الله افغان مل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت خاک افغان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په یوه قوي مرکز بدله شوې چې له هغه ځایه خپل فعالیتونه تنظیموي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې په زابل کې که څه هم د دښمن فعالیت یا خوځښتونه شته خو دوی هم په خپل وخت د مخنیوي لپاره اقدام کړی. یوسف خانزادران پرې راپورټ لري.
کڅام د جنوبي ولایت زابل څخه ډیر وخت د مخامخ جګړو په اړه څه نه ویل کیږي. خدایات ولایت چارواکي وایي چې د زابل په اکثره ولسوالیو کې وسلوال مخالفین موجود دي. د زابل والی بسم الله افغان مل د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت د خاک افغان ولسوالی د وسلوال مخالفینو چې فکر کیږي د داعش جنگیالي دي په اکمالاتي مرکز بدل شوې ده.
هم د جنو دارو شبکو څخه څه معلومات راغلي دي خو دقیق نه دي. البته سند نه دي اما اطلاعات ته اوازي ته انګیزي ته چې موږ ورسوالي لرو. خاکی افغان هم چې هغه ورسوالي دي د یار لسکاله د مخالفینو په لاس کې ده او هغه دی یو سنگر دی او دا غزا نه اکمالات کی دا غزا نه تارکات کی تجهیزات غزا کی ځای خرابګاوی دی غیر آرامزاده تجمو مرکز دی. په ډیرو لسوالیو کې زموږ د مشکلات په واسه د لسوالی تر تعمیرو پر زموږ امنیت محدود دی.
خاغله افغان ملک ته هم پاکستان او لسوالیو کې تحرکات تاییدوي خو چې افغان حکومت یې په وړاندې په وخت اقدامات هم کړی دي. زابل د افغانستان په جنوب کې د پاکستان سره په پوله پروت ولایت چې د چارواکو په وینا ډیرای دغه جنگیالي په نوموړي ولایت کې له پاکستان او ګوندی ولایت اورزګان څخه اورغلی دي. په زابل کې له دې وړاندې تیر کال هغه وخت د حضور ثابت شو چې دې ډلې ملکیان وتښتول او بیا د دوی له جملې و کسان وژل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د زابل په خاصو سیمو کې داسې تحرکات نه دي لیدل شوي. د دغه شورا وایان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د دښمن له لیدو سره سم افغان ځواکونه د دوی د ځپلو اقدام کوي.
زابل یو دغه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د دښمن تحرکات تر لیدل کېدو وروسته هلته د دښمن تحرکات ځپل کېږي. په پاینده کې هم په خاصو سیمو کې دغه سې تحرکات چې البته تر اوسه نه دي ملاحظه شوي بدون د شک د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په قوت سره له منځه یوسي.
له دې وړاندې د زابل ولایتي شورا مشر عطا محمد حق بیان ویلي چې په خاک افغان کې داعش جنگیالي راټول شوي کوم چې د پیسو او اکمالاتو پراخ امکانات لري. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن بیا په دې باور دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په وړاندې عملیاتو ممکن دا ډله جنوب ته پتګ مجبوره کړې وي خو وایي دا نشي تاییدولی چې دوی به زابل یا هم بل خواته تللي وي.
ایا د زابل د څنګلور هلمند جګړه هغه څه چې افغان چارواکي دا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان رهبري کوي؟ د هلمند والی څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د څوارلسو ولایتونو وسلوال راټول شوي او غواړي د هلمند مرکزي او جنوبي شاوخوا 15 ولسوالۍ لاندې کړي. د هلمند دولتي مسؤلینو د نادلي او ناوي په درنو جګړو کې د پاکستان د پوځ د جنرالانو د جنګېدو خبر ورکړی دی. عام خلک څه وایي؟ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د ناوي او ګرمسیر ولسوالیو له اوسېدونکو سره د هغو وسلوالو د هویت په اړه خبرې کړې دي چې ویل کېږي بهرني دي او یا هم په سیمه کې روانه جګړه مخته وړي. نور حالې د الیاس دی په تفصیلي رپورټ کې وري.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې د هلمند څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټولې امنیتي چارې په یوازې سره افغان ځواکونو ته وسپارل شوې نو ډیر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروانکلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او په بیخي لنډه موده کې د جګړې سنګرونه د سنګین تر مرکز او بازار پرې ورسول.
Gracias por hoy.
په دې ډله ایزو او شدیدو جنګونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سری کتې د ګډون خبر ورکول سو. سره له دې چې طالبان یې نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت ارشد معین عبدالرحمن رحمان وایي د هلمند په اوسنیو جنګونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي. شاغل رحمان که څه هم د کوم همسایه هیواد نوم یاد نه کړ او د بهرنیو جنګیالیو د هویت په اړه ډیر معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل اکثره یې د افغان ځواکونو په دې وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې وژل شوي دي.
د افغانستان ټول دښمنان چې دي، بیخ، بنیاد، چینه او تمیلونکی، تغذیه کوونکی او تربیه کوونکی، زیړمخی او تورمخی همسایهګان دي. مونږ زیړمخی هم پیژنې او تورمخی هم پیژنې په راډو الفاظو. هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت خرابولو لپاره جنګیږي، هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک نه د باندې په نورو ځای کې لوبه استفاده کړې ده. لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو دپاره رالیږلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو د هغو هغه تحرک په دغه وروستیو دوه اونیو کې ځینې اخیستی ده.
د سری کتې د رامنځته کېدو سره د هلمند لسکلینې جګړې بل رنګ واخیستې او دومره شدیده سوه چې بل وخت ساری نه دی لیدل سوی. سره له دې چې دغې ډلې د شمالي ولسوالیو ډېرې مهمې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې دي او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات هم اړولي، خو ویل کېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه مهال سره کې ته څه نا څه د منځه ولاړه چې مشران او خپله د دې کتې غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سختو هوایي بریدونو لاندې راغلل. کله چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خانشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خانشین امنیه قمندان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. روان میلادي کال د اگست په دریمه او څلورمه نیټه په نادالي کې سختې جګړې چې په لږ وخت کې د ولسوالۍ تر مرکز او چنجر سیمو پورې ورسېدلې، ویل کېږي د همدې وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېدلې. کله چې وسلوالو د نادالي ولسوالۍ په مرکز او په شمال لویدیځ کې په چنجر کې جګړو ته شدت ورکړ او د چنجر او زرغون کلي څخه یې لشکرګاه ښار تهدید کړ، په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو رئیس تورن جنرال محمد معین فکر د هلمند د والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبرې ناست کې ویل د افغانستان د 14 ولایتونو وسلوال راټول شوي دي او غواړي چې د هلمند 15 ولسوالۍ خانشین، ګرمسیر، ناوه، نادالي او مرجې ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د 14 ولایتونو تشکیلي وظیفوي د جمع کړی، بلکې هغه د خپلو بادارانو خاص مشاورین او خاص نمائندگان هم ورسره دي. د دشمن په سپوبو کې تاسو بل ورځ خبر نه یې چې 4 نفر جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړه، خبر نه یې چې پرون هم 2 نفر یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر وې د سیمې خلک نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی او تر وخته ما خپل کماندویان غوښتي دي. ما یو ځواک ته د جګړې نه یو څو دقیقې ستړی کېږي، بل ځواک زه وارد دی هغه کوم هغه ټول دی وسلوال پوځ ځواک دی. وسلوال پوځ ځواک دی د 14 ولایتو نه چیرې جمعي او په سلهاوو چې مري، نو په دې کې تاسو خپله فکر وکړئ چې تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسولینو په بیلابیلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو ترهان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي. د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکي چې د نامنوی له امله د خپل کلي څخه لشکرګاه ته کډه شوی دی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د جنګ په لومړیو ورځو کې د کلي په کوڅو او سړکونو داسې کسان ډېر لیدل کېدل چې د کلي د خلکو په ژبه نه پوهېدل او ځینو کسانو ورسره د ترجمانانو په ډول کار کوي. دی وای دوی به تور مولونه وهلی ول او اکثر غټ وسلی پلاس کی درلودل
مژ پسیمه کی چکل جنگ نه دلی پولیس والے کی نو مشکل شپه منطقه کی ول طالبان را جنگ کوي زنه د سکسان ور سره و چری نه پیژند کیدل چری جلا چری زمر د پښتنو څخه خزمره سیمې د خلکو څخه او زنه د سکسان ور سره و چې خبرې نه کولې نور خلکو به خبرې زمر سره زمر د منطقه خلکو خبرې کولې نه پیژندل کیدل چا دا د پاکستان خلق دی د پنجابیان دی د نور منطقه خلق دی نه مو پیژندل شي دا څنګه شان خلق وو خو افغانان نو ځکه کا افغانان نو مخ نه پټوي او خبرې زمر سره کولې لهجه بل مانډل وي او نه مو پیژندل په اردو په نور ژبه خبرې کولې
دروان مریض کال د حمل پر اول نیټه د هلمند په ګرش کول سوالي کې یو ډل وسلوال د و شخصي تعمیر په شمول د معارف اړوند یو ودانی ته وختل او دوه ورځې د ګرش د امنیت کمانډاني او ولسوالي پر ودانی یو بریدون ته دوام ورکړ هغه بریده کوونکی چې د پولیسو په لمړنۍ ځواب ویډیو کې وژل سی ول تایید سول چې یو پکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د جنگیالیو څخه دی د هلمند والی حیات الله حیات هم په زیات شمیر کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت خبر ورکوي هغه د منی چې د هلمند په جګړه کې ګڼ شمیر لوړتبه او ځینې د ټیټې رتبه پاکستانی جنگیالي برخه لري
هلمند بدبختانه د نړیوال تروریزم لپاره هم ستراتیژیک ده چې دوه خپل ورانی حاتب کې کوي او خوشبختانه د افغانستان لپاره هلمند ځانګړی حیثیت او اهمیت لري هغه د چې دغه بدبختی دلته روانه ده ترڅو موږ وکول شو د افغانستان په دښمنانو باندې کامیاب
د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت خبري تر ډیره په روزګان زابل ننګرهار او جنور ولایتونو کې ورول کیږي خو په هلمند کې د دغه بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او جګړو موخه څه ده چارواکي وای د نشي توکو کاچاک د طبي زیرمو څخه په لاس راتلونکو پرمانه پیسې ابو هوا د پاکستان او ایران سره پرانستو پلو باندې آزاد تګ راتګ د جګړې لپاره په پوره بستر جوړ کړی دی چې د نړیوالو تروریستانو یو شمیر ډلې هم په خپل لور رامته کړي دي محمد الیاسی د ازادي رادیو هلمند
د هلمند جګړو په اړه تفصیلي راپور مونږ ازادي رادیو واورید افغان چارواکي دا کوي چې د هلمند جګړه پاکستانی جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه مختوري هغه دا چې د افغانستان حکومت د ثبوت لپاره تر اوسه کره شواهد نه دي خوده او پاکستان هم دغه ادعا پام نه دی کړی
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کې غوډې کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې اوږدو جګړو د ژوندیر انتریخ کړی دی دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې لډیر مودې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او دغه جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درنه مالي زیانونه هم اوښتي دي له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریایان پرې رپورټ لري
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې لیاو کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله ملکی خلک ډیر زیانمن شوي دي د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده او د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لمړۍ کرخه ده د دې ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې د دوی زراعتي فصلونه د جګړو لکبل لمنځه تللې دي او اوس مهال خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي
جنگ د قندوز دروازې ترغه بیا خصوصا د ارچی پولیس والی کې په داتسوار لسکاله کې نام نید په داتسوار لسکاله کې جنگ دی پښکی دا څه دي چې ماموریت نسته پښکی مدیریت نسته پښکی د نه ماموریت د نه مدیریت د لاس دغه شخړې پښکی روان دي غربت ستا دربدری ستا ماجرتوب ستا خلک ټول ماجر سوله ټول مړ سوله
دولت خدام مهرباني غوړم چې پرموږ باندې یامن سہولت را ولیدا مقصد غونډار چې طالب سره جنگیږي طالب په شاخ کې ور سره جنگیږي یا مقصد په ولګي جنگیږي هغه د پموش دارم چې دا کله ویلی ولې په کله خو غریب خواره غریب پروت په کله خو یو بیچاره سپنسر یو مظلوم یو شمنجر پروت
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د جګړې ډګر دی ولسوالۍ مرکز ته اړوند نږدې سیمې دي خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو پر کلیواله سیمو باندې بریدو نه کوي دغه خلک وای د دوړو کلو ډلو د جګړو لکبله ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ وایي چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکي کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. ښاغلی جنگلباغ زیاتوي چې په دې جګړه کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. موږ پلان لرو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو او په ناامنو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړو، څو بیا ځلې وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنیت قومندان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې څو د درنو وسلو په ډزو کې له پوره غور او پاملرنې څخه کار واخلي چې ملکي خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي. د کندز ولایت د شیرچي ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بېکفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي چې د ملي یووالي حکومت د لوړپوړو چارواکو د اختلافاتو او بې ځایه حرکتونو له کبله اوس مهال د کندز په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تعرضونو او پرمختګ زور اخیستی دی او ورځ تر بلې په دې ولایت کې د دولت ساحه تنګه کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دغه راز ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اوریدلی شئ. د سهار له 7 بجو د ماښام تر 7 بجو خپرونې کوو. له 7 بجو وروسته هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. بل سبا د زمري یا سات 23 د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو له 90 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د خپلواکۍ د 90 کلیزې د لمانځلو جشنونه له مخکې په ډیرو ولایتونو کې پیل شوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم تیره شپه تر ناوخته خلک له ډولونو سره ښار ته راوتلي وو. په پکتیا کې د تیرو کلونو په پرتله دا ځل د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره زیات تیاری نیول شوی. د ازادي راډیو خبریال هم تیره شپه ناوخته د دغه جشن له یو شمېر ګډونوالو سره غږېدلی دی.
افغانستان د خپلواکۍ د 90 کلیزې د لمانځلو په خاطر د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیلابیل تیاریان روان دي. په دغه تیاریانو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسونه ډیر شامل دي. د ګردیز په مرکزی څلورلاري او نورو ټولو څلورلارو کې د خپلواکۍ د جشن لمانځنې نه څلور ورځې وړاندې پر لپسې خلک میلې کوي. په لومړي ځل مرکز ګردیز کې څلورلاري په بیلابیلو ګروپونو باندې پوښل شوي دي. دا چې په دغو کې څومره کسانو برخه اخیستې ده، د ګردیز د دوکاندارانو د اتحادیې یو مسؤول کس هم دلته د ځوانانو لمن زمنګ را بیل کدی براته وای ځان را تماری پی کسر.
زه شکر الله د ګردیز د بازار د اتحادې د معاون په صفت خپل وظیفه وړاندې وړم. او
دلته تازه ګروپونه لګولې دې پاړه راته وای دا جشن څنګه څلور ورځې مخکې تازه جشنونه جوړ کړ.
بس دا خو د ځوانانو همکاري ده او د بازار د دوکاندارانو همکاري ده چې دومره جشن برابر کړی. مخکې وړاندې به ګردیز کار کې داسې جشمونه نه وو او داسې خوشحالیانې به نه وې. مونږ دا نوي ماجرو سره نوي میلمنو سره مونږ دا جشن ښه لمانځو.
په پکتیا کې دا لومړی ځل دی چې په دې ډول د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو د جشنونو لپاره تیاری نیول کیږي. یا په مخکې د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو نه پرله پسې جشنونه کیږي. د شپې لخوا او د ورځې لخوا بیلابیل بیرغونه په دوکانونو لګول شوي. ګردیز ښار ټول په بیرغونو ښایسته شوی ده. د شپې لخوا که ګردیز ښار ته څوک راسي څراغان روښانه کړی دی. دلته زموږ سره د پکتیا د ترانسپورټ رئیس هم ولاړ دی. دی به مونږ ته ووایي چې دی نن ورځ د تیرو کلونو سره څنګه پرتله کوي.
نوم نعمان الدین زازای ده، د پکتیا والا ترانسپورټ رئیس یم. لکه اوس پر تاسو خبر د شپې 10 بجې کیدونکې دي ټول پکتیا والا راوتلي دي. د نوی نیمه کلیزه د خپلواکۍ ورځ لمانځي.
یعنی دا توپیر په څه کې راغلی تاسو په نظر؟
توپیر د پاکستان څخه د موږ ماجر ورونه ټول راغلي دي. یو وخت په هغه هم د خدای په هغه کې موږ ګډون کړی دی لمانځي. د دې ترڅنګ د پکتیا ولسونه د تیرو کالو ته پرتله اوس ښه شوي دي. خپل د ملي ورځې هر وخت په داسې شاندار مراسم لمانځي.
تاسو ځان را ته معرفي کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه انجینر محمد را د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ته باور په خدای وکړه چې زه پخپله د ماښام چې زه راغلم تروس پر زه کور ته نه یم تللم، لکه ما غوندې نور ملګري انډولان دوستان ټول هم دغه ښار کې ګرځي چې چا مثال دغه حالت ولید د ګروپان او د بازار چې ښایسته کړی دا حالت ول ټول کورونه راوتلي او بازار کې ګرځي د جشن تجللوي. دومره ملي احساس د خلکو کې پیدا شوی، دومره تاثیر یې کړی چې بېخي له حده زیات نه مخکې موقتا موږ درکم جشن چې سکل موږ وینو مخکې بېخي لیدلی نه و.
دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په دې ډول د خپلواکۍ جشن لمانځلو لپاره تدابیر نیول کېږي او خلک لارو کوڅو ته له ډولونو سره راوځي او شپه تر ناوخته پورې میلې او جشنونه کوي. بېلابېلو کسان ویل د دوی د خوشحالۍ یو لامل دا دی چې له ګاونډي هېواد پاکستان نه د دوی مهاجر راستانه شوي دي او دوی دلته له میلو او جشنونو سره د خپلواکۍ ورځ ورسره یو ځای نمانځي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر شپه تر ناوخته خلک سړکونو او کوڅو ته راوتلي او په ډولونو سره د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو او نویو مکلیزه المنزله د دغه کلیز د منظر لپاره دوه ورځې لا پاتې دي. د پنجشنبې په ورځ به دا کلیزه په رسمي مراسمو سره هم ولمانځل شي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا نړیواله پراختیا اداره یو اس ای ډی وایي چې تر راتلونکو نږدې دوه میاشتو به د کجکي د بند دریم توربین هم فعال سي. د افغانستان میاشتې علي ټولنه 48 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دې ټولنې چارواکي وایي په دې پروګرام کې هغه ماشومان شامل دي چې سوځېدلي او یا هډوکي مات شوي دي. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت نفتو د استخراج چارې ځکه ځنډولې چې استخراجي کمپنیو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د غور سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت امنیت قمانداني د امنیت امر چې یو اونۍ وړاندې سخت ټپي سوی و نن یې ساور کړه. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پاوز په سوریه کې هوایي حمله کړې او د لومړي ځل لپاره یې هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژل دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوو تر سفر د مخه نن سربیا ته ولاړ شي.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ بشپړ خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ازادي واورېدونکو واورئ، پام وکړئ د انصاف په لټه کې ام پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید او غواړو چې پکې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یوز د کوونکې ضیاء الحق ستونزې خبره کړو. دا ازادي راډیو ته ویلي چې د روخان پلیسه کې د سامي په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوه هم ده، خو د فراغت سند نه ورکول کیږي. دی وایي د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وایي چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنگونو پر مهال سوځېدلي دي. کله چې ضیاء الحق له ازادي راډیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولې؟ ضیاء
الحق مینوم د لغمان ولایت مرکز ریاوان د نوري له کلمه.
استا ستوند صدا چې مونږ ته بیان کې
ستوند خو نه دا ده چې په 14 شپږ غویم کال نه 12 سم سم توا غا کال کې کامیاب وم. هغې نه وروسته لاړو مونږ مهاجرت ته، مکتب هم هغسې پرېښود. بیا اوس نو چې راغلم غوښتل مې چې سامي امتحان ورکړم. اورې؟
او اورم. وای، ادامه ورکوي.
سامي امتحان ورکړم، بیا مې عریضه وکړه، بیا دې یو استلام راکړه. دې استلام کښې یو درې څلور شرطونه وه. مربوطه مکتب ته یې ولیکل چې دغه شاګرد تاسو سره شاګرد ده،
یعنی پخوا تاسو سره شاګرد و، داسې به یې لیکلي.
هو هو هو. په کوم نوم او جدول د اخراجي، مکتوب د اخراجي او هغه نورمال سم نتایجه. زما دغه درې څلور شیان پوره وو. جدول د اخراجي پیدا سو، مکتوب د اخراجي پیدا سو، نوم د پلار، نوم د اساس نمبر. فقط دغه یو نورمال سم نتایج چې و دا له دې نه ورک شوي وو.
د یولسم سم نتایج ورک شوي وو.
د یولسم سم لکه نورمال سم دی هغه ته وایي، ځکه د یولسم سم چې له لسم او یولسم سم هغه ورک شوي وو.
یعنی د اووم، اتم، نهم، لسم دغه ټول مکمل وو؟
نه، د اووم نه تر لکه د درې اویا کال نه تر اووه اویا کاله چې دغه کوم نتایج دي که نه د روښان دیسې، دغه د ټولو شاګردانو که هغه ولو که اوس ډاکتران دي که معلمین دي که هر څوک دي، د دغو کلو ورک دي. لکه شاید زما د موم سم پي لکه د اتم نشته، د نهم نشته، د لسم او یولسم، فقط د دولسم سم شته ده نتایج.
د دې علت څه شی ده چې ورک دي؟
دوی داسې لیکي ښه چې دغه داخلي جنګونه چې طالبان لاړل، دغه داخلي جنګونه چې و دلته لغمان کښې طالبانو وخت نه وروسته، د دغه له اثره دا روښان لیسې کښې څه شور سولو، څه چا وسوځولو، څه چل ده، څه چل ده. د استلام کښې درې شرطه وو: نوم د پلار، نوم، په کوم اساس نمبر ده، شاګرد ده، مکتوب د اخراجي، جدول د اخراجي، او د نورمال سم نتایج. هغه درې څلور شرطونه نور چې وو لکه نوم د پلار، نوم د اساس نمبر مې، او په دولسم سم کښې شاګرد په واویا کال کښې، مکتوب د اخراجي او جدول د اخراجي، دا موجود و. صرف نتایج له دوی نه ورک دي. اوس چې ما امتحان ورکړه، اوس ما ته وایي چې ته نه کامیابېږې. کامیاب مې مه په ښو نمرو سره. اوس وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي، ځکه د ته د نورمال سم نتایج نه شته.
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقوي چې دغه نتایج په جنګونو کښې ورک شوي دي یا سوځېدلي دي یا له منځه تللي؟
هو، بلکل دا تاییدې، ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوست هلته، دغه نه دوی پوښتنې وکړې. بیا دوی هغه ته د نتایجو مدیریت ته ولیکل چې تاسې دلته ولټوئ. هغو چې وکتلې هغو بیا ولیکل چې یو د ده نه له درې اویا کال نه ته شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روښان د لیسې نتایج چې شوي دا ټول ورک شوي دي یا له منځه تللي.
دوی تصدیق کړی، مهر امضای پرې لګولې؟
هو، هر څه یې پرې کړي، فقط مهر کړی ده. هلته یې لیکلي دي چې راځه سر جنګه داخلي از بین رفته. اوس امتحان هم رانه واخیست، امتحان کښې هم کامیاب یم او کامیاب یم، خو ما ته وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي. او کابل کښې ځکه چې دا کار داسې بې پیدې په عذاب شلی و، ځکه تا د هغه نه شته نتایج نه شته.
ته چې سامي په توګه شامل شې په دولسم کښې، خو دا صنف به هم پای ته رسوي، بیا به مستحق کېږي؟
زما خو د دولسم سم سامي امتحان ورکړه اوس د خلاصېدلو لپاره، ځکه زه دولسم سم ته کامیاب وم، هم پرېښی وه امتحان مې ورکړه سامي. اوس هغه ده زما سم زیات ده، دوی وایي چې ما ورته وویل چې نتایج ورک شوي دي، ما سم کښې کېنوئ. زه به بیا ووایم، وایي د تا سم زیات ده. او اوس راته وایي یو هغه مدیر دی، هغه راته ویلې نظارت، وایي هغه ده، وایي پلار د سپرو ملکه که ډاده، وایي موږ له ښې وښکړه. ما ویل اخر د دې نو هغه څه کېږي، دولس کاله مکتب مې وویلې، د دې نتیجه اوس ووایه.
کابل ته هم راغلی دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړې که نه؟
نه، وزارت معارف ته مې نه ده کړې، ځکه دوی نن پرون ما ته ویلې چې ته که دا هغه د موږ یې تا هم لېږو، تا ته سند نه درکوي، ځکه د تا نتایج د نورمال سم نه شته. نو ما ورته ویل زه خو شل دانې پنځوس دانې هم سمپیان لرم. اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي، په دغه دوه کاله مخکې، درې کاله مخکې هغو هم امتحان ورکړی. سامي کامیاب دي، څوک ډاکتران دي، څوک انجینران دي، څوک معلمان دي، هغه به زه حاضر کړم درته چې دا د ما هم سمپیان دي. خو بیا هم ویلې وایي ولا هغو به کومه چلسازي کړي یو څنګه ده او څنګه نه ده، یا به یې نتایج له ځانه جوړ کړي. نو ما خو نتایج دا کار مې ونه کړه چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي، دا د غلا کار ده. مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګو له وجه ورک شوي. سرمعلم مې هم راوسته، مدیر دې مکتب ټولو سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک دي. نو بیا هم څه د دې نتیجه څه کېږي؟ بس نه جوابه دي. نو وایي
ته کابل ته نه یې راغلی، د پوهنې وزارت سره دې دغه ستونزه نه ده شریکه کړې؟
نه، ما تر اوسه نه ده شریکه کړې، ځکه چې تر اوسه دغه د موږ هغه له امتحان کښې اوس زه کامیاب یم، دی نه دي لېږلي کابل ته تر اوسه. دوی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو موږ هم په عذابی، ځان هم په عذابی او خلک هم په عذابی، دا کار دې نه کېږي.
ضیاءالحق ورور، دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري، داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي. ته هم لږې هلې ځلې وکړه، که نتیجه ورنه کړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو. خو ته تر اوسه کابل ته نه یې راغلی او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده، او مخکې له مخکې په تشویش کې.
ما جواب تقریبا منفی اخیسته ده په دا دوره د مشکل ته پریاست معرف کې دی ما ته ولې چې نه کیږي نو ما علم زم دونه په جواب کوم امتحان امره نو اخیسته لسینځل شل ورځې مخکې را عریضه وکړه او بیا تاسو امتحان درکا یا په خو نمرو کامیاب کړی مې ما اوس راته وایي چې تکلیف دی ښکلی ده
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفی ځواب درکړو موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو د چارواکو سره به شریکه کړو او هیله به ترې وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلي چې کابل کې به منفی ځواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت صوبې چې دا ما ته وویلې چې تا ته به کابل کې منفی ځواب درکړي ځکه تاسې خواري دې کړې ده تکلیف دې ښکلی ده خو اسې بېځایه ده کلادا دې راته ویل په کوم غته دې لا امتحان کې شامل وي ما ورته ویل تاسو چې کوم استلام یا مکتوب ما ته راکړی و چې د سامي امتحان ریزه ما کړې و نو تاسو په کې لیکلي وو د غسلور شرطونه چې دا تاسو سره مکتوب تم لیکلي وو چې دا تاسو سره شاګرد ده هو یا نه په کوم اساس نمبر د نوم د پلار نوم او په کوم کال نو ورته ولیکل چې په دغه اساس نمبر او په دغه کال باندې موږ سره د دولسم الف ټولګي کې شاګرد ده او جدول د اخراجي تسلیږي مکتوب د اخراجي راولېږي او نورمال سم نتایج نو هغه درې سلور شرطونه سلور درې پوره وو سلور پوره وو یو دغه نتایج چې هغه لدینه ورکسوي وو
زیول حق خان تاسو خو به صنف کې نور خلک مو دغه برخلیک سره مخامخ شئ
55 کس او 55 کس حتی د اوس ډیر پیژنه ما چې ځینی دکانداران دي ان لا بعد ډاکټران دي په کابل شپخانو کې تلویزیون له لارې ملي دي نور دا ټول د مام سمپیانو دغه نه ما پښتنه وکړه دغه دی درې سلور ما ته ول چې مونږ درې سلور کاله مخکې په دغه دوره کې مونږ دونه سخت سوالونه واغو نه کړو نه دغه شې چې تا ته درکړه دا مخکې نه وو نو اوس تا ته مونږ امتحان ورک سامي کامیابی یو مال د اوس پیلانو ډیر معلمان دي درې خلور معلمان دي او نور څه ډاکټران دي څه انجینران دي
دا غوم نتایج ورکو چې ستا ورک دي دا غوم ورکو
هو دغه وا درې بیا کال ته شپږ بیا کال پورې تقریبا د 2.5 یا 3 شاو خوا کې شاګردان د دې ټول ورک دي کاغه ډاکټر دا که انجینر دا که معلم دا که همدې وسادي ګرځي دي یو د ما ورک نه دي د ټول ورک دي بیخي د دې لسیت نتایج ورک دي
ته دغه عمل چې هغه سره شوه د بیت تاسو موشي
بد ما سره موشي کدی غواړي چې په دې یقین نه کې چې ته شاګرد نه د هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوند دي ما پیژنې چې د مون شاګرد وو زه خپل هم سمچان ورته راولم بیا د ولسم سم کې زما اساس نمبر ستاده لږې نه ټیټ سم اوم سم کې ستاده په دې مېز کې چې هغه دوی نه ورګ دي ته معلومات د دې غټه لوحه په غو د نتایجو په مدیریت کې زړول د شه دغه کلو نه مونږ معذرت غواړو د جنگول وجه دغه نتایج مونږ نه ورګ دي
ستا ستونزم ټوله واورې دا او سبتم کړه دا به د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءل حق وای چې د روخان په لیسه کې په 12 ټولګي کې د سامې امتحان ورکړې کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکړي. دوی په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وای چې د لاندې ټولګیو نمرې نشته. دوی زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوي زما نه خو نه دی ورک شوي زما قصور څه شه دی؟
بله متاسفانه یو شی چې زموږ استادو ډیری هیوادوالو سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معارف کې نه ده په خلکو کې هم ده همدا د نتایجو موضوع ده. ځینې کسانو ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي په ټیټو صنفونو کې بیا راسي په لوړو صنفونو کې یا اوسي د سامي او بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي غواړي شرطنامه واخلي. ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي. د دغه ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو که چیرې اسناد سوځېدلي همي ریاستونه مربوطه ریاستونه د معرفت ورته خاص پروسیجر لري او کاسناد ورکتوی هم نو د دوه ورور مشکل کچیر دا وی چې نتایج یو خصوصیدل دي د نه پیغام چې په کوم کلونو کې بس وزیدل دي کله د 1400 کال نه مخکې حالته موږ د حریق او د کونځو د سوزولو ډیره پیښه درلودلې اما په دې ورسته کې موږ داسې پیښه ډیره کمې لیدلې یا موږ هیڅ نه لیدلې خصوصا په لغمان کې چې خوانده یا سابق د کونځي د سوزیدلې بنا امنیت تفصیلی معلومات ته اړتیا ده چې دوی معرفت ورکړي او کال ته ستوندال نه کوله د لیکمې اړتیا تر دلته راشي موږ ان شاء الله په خدمت کې تر کومه ځای چې قانون دوی ته حق ورکړي
جناب حق مل صاحب د زیو الحق په نامه دا ځوان وای چې زه چې په دولسم صنف کې شامل شوم د یولسم صنف د نتایجو په اساس شامل شوم زما د یولسم صنف نتایج موجود
خبر دا کچیر دی واقعا دی ولسم فارغ وی او دی ولسم پر اساس شامل شوی بیا دی ولې سامې د ولې ریګولر منظم شاګرد نه چې له سهار راځي تر ګرمې خپل درس وی او بیا امتحان ورکی او هیڅ څنډه ورته پاتې نه شي سامعین هغه معذورین دي چې هغوی اکثریت سامعین همدغه رقم دي دوی اسناد یولسم لري مثلا دولسم ته کې دوی معذور دي دوی ټولګي ته نه شي راتلی یا سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال تراځي او امتحان ورکوي په هغه مکتب کې چې دی یولسم فارغ ده هلته به دي له شک اسناد موجود وي او که نه وي موجود بیا څنګه دی
جناب حق مل صاحب دا ځوان دا هم وایي چې د اتم صنف نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي ځکه یې زما د دولسم صنف اسناد معطل کړي دي
ګوره تاسو د سیدا چې تاسو لسم ته زید نه هم سنا درته پکار دی یا مثلا کې په دورو حساب کو کې تاسو متوسط لري ته زید باید د ابتدایي اسناد لري کې له سیدا زید باید متوسط لري کې چې تاسو د متوسط سند نه لري څنګه کېدلی شي چې تاسو د دې وړو بلل شي چې تاسو د دې لسی شاهد دی ځکه چې درته ما چې کدا چې په قدان دي اسناد ویل کې دي چې دا په هیڅ صورت سره دی چې حق نه چې سامي والي دا لېغلم رحمن کېدلی کې چې د ټټو سنفونو اسناد ولري او بیا هم ستور ته جوړیږي بیا دلته موږ په خدمت کې ان شاء الله ستور دی ورته
دا ژمنه تاسو کوي کدا ځوان تاسو ته مراجعه وکړي نو تاسو ور سره مرسته کوي او لار خودنه ورته کوي او قنات ور کول شي
اوس موږ د قانون لمخې موږ وظیفه دا غوښته چې خلکو مشکلات حل کړو زه خپل شخصا هغه ورځ ډیر ځان خوشاله احساسوم چې یو څه مشکل نور حل کړي بنا مې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري موږ ستور نه ورته لرو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه
ازادي رادیو په دې ځنګړی پروګرام کې د خلکو ستونزې لمسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځنګړی خبرونه که تاسو هم کوم ستونزې ولري او حلول قانوني لارې ولري زمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
پلیس نه فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمانیم او د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ته هم ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي چې په ترتیب سره به دغه پیغامونه واورو، خو تر هر څه لومړی هغه پیغامونه چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امنیتی مسایلو په اړه موږ ته را رسیدلې دي.
سلام علیکم، ما را پیغام د ازادي رادیو لاره سره واښرم غنی او بلا بلا تور ورسوي او په خپل پیغام سره موږ دا وایو چې څه څه انتخابات ځان سره کوي
خراب کیږي. خاتان دا سیال دي چې څو خپل کوچنيان د کور دا غذایف یې ستاله یې نشي چې تیاری دي او حکومت یې تکان دي طالبان دي.
سلام علیکم، زرایم د هلمند ولایت مرکز د شلګات څخه زحمت تر کوم. د هلمند ولایت په سینزمتری کې جنگ شروع دی او شهر تر پوره تعدید لاندې دی. د دولتي ځواکونو په منځ کې امرغه نشته او نه عوام سره همکار دي. موږ جناب رئیس صاحب جمهور څخه غواړو کسان چې مخکې د هلمند د سکوت په حالات کې وي اپلای وژغوري، د هغه سره ټول هلمندیان همکار دي. دا پیلن چې دی داس مشران دا خو هلمند د سل په سل کې د سکوت په حالات کې دی، ولې څوک نه دی سره همکار؟ ډېره مننه.
السلام علیکم، زه ازادي رادیو ترګوند سلامونه وایم او زه د روزګان ولایت شهید احمد کابل ته پټم کیم او مې په ولایت کې د امنیت او د غول اسلامي د سټي سره مخامخ ته ما د ټول مخامخ ته د غوښتنې ده چې د غول اسلامي کومک نه ورته دي د خیره په حالت کې ده. نو موږ د څنګه کوم مسته د رمسته او تر کوم په کوم ټول خراب کې سره یاري بندي دي مرګامې څه کوله ولا د غول اسلامي هم دوه خورسته او سلام ته سلام.
بل السلام علیکم، زه محمد الله ایمان صاحب یو سلام خبر کوم. دلته ایمان صاحب کې وضع ډیره خراب ده او د اوس سر حال ده دی ټول لاره د دور سره چې راځي سره سب ټول بند دي او د طالبان لخوا هم تلاشي کیږي په هر سړک باندې سړی اتلی شي نشي راتلی. نو دا مشکلات یو دولت ته کومرونه لري او دولت نه خلک تور مصافنه ولې دا دولت نه یا اربکان جوړ کړی د اربکان نه خلک شکایت لري غلاو کوي. دا مشکلات دي بس د غلما پیغام دي ازادي راځي ته لګم چې نشي.
دوستانو تاسو واوریدل چې د کندوز، اروزګان او هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د امنیتی وضعیت د خرابېدل له امله اندېښنه درلودله. همدغه موضوع زموږ همکار حدیث پردیس د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری سره شریکه کړې ده چې ستاسو اندېښنو ته تر ډیره ځواب وایي.
وزیر صاحب محترم، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه سره چې ډیره اوریدونکو تماس نیولای او هغوی شکایت کوي چې ګواکې په قندوز، روزګان او هلمند کې امنیتی وضعیت ورسره سربل خرابېږي، په دې رابطه کې د خپل پلانونو په اړه راته وایس چې تاسو د نامنې د مهارتولو لپاره په دغه ولایتونو کې کوم پلانونه تر لاسه لاندې لرئ؟
د 12 اگست تاسو ګورئ هلمند کې څو مخکې ونی بریدونه ډیر و، دښمن په ډیر شمیر باندې حمله کړی وی، بریدونه کړی و. یا وی تصور دا و چې څول سوالي به سقوط کی، حتی هلمند ته بلوي 40 تر امسته کی، خو د نه کمرغه وی مات شو و سالات زموږ د کنټرول لاندې دي. هلمند کې ورځ په ورځ حالات خکېږي، هغه تشويش چې موجود و هغه قطعا نشته دی چې مطبوعاتو کې او خلکو پروپاګاندا کو چې لشکرګاه به سقوط وکړي او هلمند ولایت به سقوط وکړي. په روزګان کې حالات خدي زموږ د کنټرول لاندې دي. په کندوز کې مزمنه قوتونه دي، په قلعزالو، دشت ارچی او امام صاحب کې جګړې وي، مګر هلته زمونږ قوتونه دي. دښمن ډېر تلفات لیدلې دي، موږ تحرکات دښمن او جګړې تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې خدا ناخواسته کوم ځای د سقوط په حال کې وي یا سقوط وکړي او یا زمونږ قوتونه هلته ورته لاسره.
او تاسو کچیرته د خپل پروګرامونو او عملیاتو په اړه راته وایس چې په دغه
منګا نن ځای وشت عملیات لرو په 13 ولایتونو کې، 13 عملیاتونه د کومندو قطعاتو لرو. د پرون منګا 106 هوایی بریدونه کړی دی یا پروازونه مو کړی دی، څوارلس هوایی ضربې مستقل اجرا شوی دی، تېره شپه مو څلور د شپې عملیات درلوده، دا ټول د لاسته راوړنو سره مل و او نتایج هم ډېر ښه و.
وزیر صاحب محترم، د اخري پوښتنې په توګه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تحرکاتو کې ډېر زیان ولسی وګړو ته رسیږي او اکثره وخت دغه شکایت هم ولسی وګړي کوي، دوی ته مو پیغام څه ده؟
منګه د افغانستان د خلکو لپاره ټول عملیات کوو، نه دی هغوی د زورولو لپاره. څومره چې د وسلوال پوځ توان دی وسه یې رسیږي، موږ کوښښ کوو چې ملکی تلفات رامنځته نه شي. خو یو شی چې هغه ډېر ټولو خلکو ته معلوم دی، هغه دا دی چې دښمن د افغانستان د خلکو دښمنان د ملکی خلکو نه د سپار په شکل باندې استفاده کوي، د هغو کورونو کې ځای نیسي، مینونه ږدي د سړک په سر باندې، نو اکثره تلفات د هغوی لخوا نه رامنځته کیږي. موږ ډېر کوښښ کوو چې په هر شکل وي تلفات رامنځته نه شي.
حدیث پردې سوچې د آزادۍ رادیو د اوریدونکو د پیغامونو په خبرګونې د افغانستان د دفاع وزارت ویان خاغله دولت وزیره پوښتلو. دوستانو، بیا هم پیغامونه لرو، هغه پیغامونه چې په دې برخه کې اورو، هڅه وکړو چې په راتلونکي کې په دې اړه هم چارواکي وپوښتو او دوستان خپل د قناعت وړ ځواب ترلاسه کړي.
السلام علیکم، عبدالقیم لوګر ولایت څخه د لوګر د مهاجرین په خارګوټ کې کوم کورونا چې پاکستان ته خراستانه شوي دي، د تر اوسه پورې د سرپناه هم حکومت نه دی ورته کړی. هغوی په سیمو کې ژوند کوي او له حکومت څخه دا هیله لرو ترڅو د هغوی سرپناه بندوبست کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عمر د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زما د پکتیا ولایت د والد صاحب او مسؤولو چارواکو نه غوښتنه دا ده چې د ګردېز نه تر غزنی پورې د غځېدلې لارې سړک غم وخریږي، په سوونو موټر دې باندې تېرېږي، د ورځې او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، او د امنیت له خطره هم انشاءالله مشکل نشته. او د تاسو اورېدو ازادي راډیو کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې په دې باره کې د پکتیا له مسؤولو چارواکو نه یو مرکه ورسره ولرئ. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد الله خبرې کوم د سربیل سوالینا. مونږه په پاکستان کې پراته یو، د پیغامې کابل کې نشر کړو زنه. مونږه اشرف غنی احمدینه اله کو چې مونږه په پاکستان کې پراته یو د سرپناه جنرال دی، خدای په لاس دی ماجر غم خره ایوي ونمره ورکړه. ته خیر په حال کې ناشې دی ماجر حال نه خبره. پاکستان په ماجر سر تیری دي پولیسان وحید بیره د غوی خپل کو نه مونږ باندې نه پریږدي. پاک کورو بازار د سعودي موزي ورو هر مملکې سره مخ یو. اصل باندې امازي نه موږ په دمد کې لګیږي چې موږ ته یو یو نمبر راکې کابل کې او دې موږ پکې ځا سخت تن کړی. والسلام علیکم.
دا کار کارکونکو اوریدونکو ته ټول زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یدري ولسوالۍ محلي پولیس خبرې کوم. چې آیا تاسو د ویشي ورواغونځي وای دا کار ده په کورونو باندې خلک معاشونه اخلي او په مسلوي بجټ کې اچ. سلام.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. فصل السلام ټول افغانانو ته دا سوال کوم، لکه کوم سچین په جنگ کې جنگ او په علم کې جنگ، چې لا چین نه راوتختي پرامو ته براس، چې له پرامو راوتختي جهابات ته براس، چې له جهابات ته کوم شي دي. ټول افغانانو ته دا سوال کوم چې افغاني روحیه افغاني جبه ځان کې پیدا کوي. دا یې تک ملغا دا د دښمن ده، د ټولو افغانانو دښمن ده، د اسلام دښمن ده. لا وتړې چې ملا ونه ته یې غټي شو. والسلام.
ملیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ تندر درزیان ولایت کی زاد رسولی ازادی راجو ته دا پیغام پیردم. اول کدان خو آزادی راځي ټول کارکون کو او دم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وای راست د سلام روره دا کوم ماجر چې په پاکستان کې دی، دا پاکستان دا خو نور سیری دشمن ورو دا د خناجر جلم سر کې زما ودا ماجر او دا اقربا او دا ولست دا ارزو دا خو هیڅ ورو دا راول خپل وطن دوی جن بخپل خوا سره سي مور د تنه نم مور د وژن نم مور تو ته تام کړي مور تو شي دا مور کړي دا غوس نه غلطي ولې غلي خپل وطن من دي ورور مور تو شپې در مخ پاکستان کې ونه وته نه پر غیر کول په نمونه ته تلو ډنګان ته شلول دا غنه دی ولا که یغلو یا شي دې مور خپل کا کار دی وسل ته پاکستان کې پروتي هغه راځي هغه هم پاسپورت لري یا زار شي لري پاکستان ته هغه راځي دا غو کړو خبر کړو دوه درې ورځې کې باټه باټه کني اسې لاره هغه وش پر دکان نو وسه غره دکانونه تاسو شپږسره وو شپږ وو شپږسره برابر کما کنو کار نه سان کما نو دا د خدمت دی دښمن دی دا ولاکه مرتي په ژوند په خطر کې دی مرتي ودا ته د درولې او بس ما به راز میوارد چې طالبان او پاکستان د ویلو وسیم دا غالي تمر کم زمر مشران په ولاسه کرا کني موږ په دې جنگ شروع کو ما خو طالبان دا غرزول دا خوای شروع ک د خپل بزګر سره مې هیڅ ځانن خبر څنګه ور په پاکستان باندې شروع دي د ګړو په هغه ځکه باندې پریږم او په واسه نو تر بوجه انګزم و سلام علیکم ورحمۃ اللہ
بلې زه محمد شفیع د کندهار ولایت نه خبرې کوم دغه د هلمند جنگ چې شروع دی یا د کندوز جنگ چې شروع دی دا ټول پاکستان دی دا د پاکستان لاس دی دا طالبان چې دی دا د پاکستان سیاي ده او دا جنگ شروع دی دا خاص د چابهار بارډر وسلاسي په خطر او بل د مجرینو درتک په خطر او افغانستان ته دا خطر دا جنگ پاکستان شروع کړی دی والسلام
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله هله ده چې خوښ شوی مو وي دوستانو یو څه چې یادونه دا غدا چې هغه څه چې په خبرونه کې خبريږي یعنی دا اوریدونکو پیغامونه دا په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې پرونی مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاور رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5